درنوریدونکو سلام نن یک شنبه د مرغومی اجدی میشته ول سمنیټه و همدار ډول د 2023 کال د جنوري و منیټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په خبرونو کوو. راپور نوای د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له ملا هبت الله سره وګوري تایید کړې وه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدام د افغانستان داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته پکې پام شوی. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 20% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګي تیاګو ګړو له 15% څخه 10% ته زیاته شوې ده. په دوام راغلي چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او وایي چې د بیکارۍ د زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نه شي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د غیدارې پرون شمه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې 9 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شامه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي. البته د یادونې وړ بولم چې د دې لوبلړۍ
په هند کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ په لومړۍ شلوري ځلو به د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو سره د شلوري ځلو لړۍ وګټله او تر دې مخکې د 15 ځلو لړۍ هم ترې ګټلې وه. د متحده عرب اماراتو دولتي اژانس وام وایي دغه هیواد کې 20 کسان د ترهګرۍ اړوندو تورونو له کبله محاکمه کیږي. لس کاله مخکې هم دغه هیواد د حکومت منتقدان په ډلهیز ډول محاکمه کړي وو. د وام اژانس د پروني خبر له مخې د متحده عرب اماراتو لوی څارنوالۍ دفتر د دغو کسانو د محاکمې امر کړی چې ډیری یې د اخوان المسلمین ګوند غړي بلل شوي، هغه سازمان چې دغه اژانس ترهګریز بنسټ بللی. دغه هیواد په 2013 میلادي کال کې هم څلور نوي فعالان، وکیلان، محصلان، ښوونکي او د حکومت نور منتقدان د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین د غړیتوب په تور محاکمه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس په لیکنه د بشري حقونو ډلو په هغه وخت کې دغه محاکمه غندلې وه. د هغې محکمې په نتیجه کې 9 کسان به بند محکوم شول چې ډېر لا هم په زندان کې دي. په روانه خبرونه کې به واورئ په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي د کابل په دشتې برچی کې عمدتاً شیعه میشته سیمه ده پرون په 14 کې لږ تر لږه 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست استازی د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتور او ارزښتونو یوه برخه وه. د دې تر څنګ نور راپورونه هم لرو که راسره وی واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورنه په کابل کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي د کابل په دشتي برچی کې چې عمدتاً شیعه میشته سیمه ده پرون په 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانۍ ویاند خالد زدران پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه 14 پر یو کاسټر ډوله موټر شوي. د ده په وینا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د 2024 میلادي کال په لومړۍ 14 کې چې د کابل د لویدیځ په شیوه میشته سیمه دشتي برچي کې سوې د لږ تر لږه دوو ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې 14 کې یو کاسټر ډوله موټر په نښه سوی دی. هغه د دې پیښې په باب چې د دې راپور تر جوړېدو یې چا مسؤلیت نه دی منلی د څېړنو د پیل خبر ورکړی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې د کابل په لویدیځ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په نومبر میاشت کې هم په دشتي برچي کې 14 سوی وه چې لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي وو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګې یا داعش منلی وو. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناامنیو اندازه تر ډېره کمه سوې ده، خو ځینې وسلورې ډلې لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګه یا داعش لا هم یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. داعش ډلې د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت هم منلی و. هغه په خپل دفتر کې په بمي 14 کې وژل سوی و. د طالبانو حکومت ویلی چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې او اجازه نه ورکوي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په استفاده نورو هیوادونو ته کوم ګواښ پیښ کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره اونۍ په کابل کې د تیر کال پر مهال د داعش ډلې په حملو کې د 90% کموالی خبر ورکړ. تبدسل کېده چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو ویلي چې په افغانستان کې ډېره داعش ډله د ایران د کرمان ښار د تیرې چهارشنبې ورځې په 14 کې لاس لري. دوو با خبره سرچینو تیره جمعه رویټرز آژانس ته ویلي د امریکا لخوا راټول سوي مخابراتي اطلاعات دا ثابتوي چې دا حمله چې نږدې 100 کسان یې ووژل د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش دوو حمله کوونکو کړې ده. د رویټرز آژانس پوینه د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې په دې باب له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړی دی. هغه ویلي چې داعش په افغانستان کې کوم ظرفیت او حضور نه لري چې پر ایران کومه حمله پلان کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. ماتیو آلن میلر تیره پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. تیره چهارشنبه د جنوري پر درېیمه د ایران په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د 14 تین په مناسبت جوړ سویو مراسمو کې غبرګې 14 وسوې چې ایران د لنونو سو ناوی میلادي کال را وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له پیښې یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دې حملې مسؤلیت ومانه. هغوی ویل چې دوو غړو یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي منفجره مواد چولی دي. دغې ډلې نه دي ویلي چې دا کار دې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان څانګې کړې وي. داعش ډلې په 2023 میلادي کال کې هم په ایران کې د شیعهګانو پر یوه زیارت د هغې حملې مسؤلیت منلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. دغې ډلې دغه ورځ په 2023 میلادي کال کې هم د هغو بمي حملو مسؤلیت منلی و چې پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمینی زیارت یې په نښه کړی و. ایران د جمعې په ورځ وویل چې د کرمان ښار په حملو کې د لاس لرلو په شک کې 11 مشکوک کسان او د 14 موادو واسکټونه نیولی دي.
و موردل چې په کابل کې د طالبانو امنیت قومندانی وایي د کابل په پرونی 14 کې لکتر لګ دوه ملکیان وژل شو او 14 نور ټپیان شوی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتات.
د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیه لپاره لیږل شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشتوالی جدي ستونزه ګڼي چې له کبله یې رسنیو او د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه کم 2.5 کاله کېږي خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم 2.5 کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وری په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې او بیا د دوی په عدلیه وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. ښاغلی مجاهد تېره شپه د پژواک خبري اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی.
مشرتابه دفتر ته د قانون توشیح نو هلته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر وو او معلومات کوو. هلته حجم د قوانینو ده، یعنی دا بله ستونزه نشته. هلته ډېر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چې نوي سول له سره کره کتنه پرې وسوه، دقت پکې وسو، هغه هلته تر کار لاندې دي. نو د نوبت ته منتظر دی څو پورې، ځکه په خپله خضر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغه پخپله بررسي کوي، پخپله ګوري دغه قوانین. نو طبعا هغه نه وختګیره سو تر اوسه پورې انتظار سوی ده او ځان پکې راغلی. کنه بل څه وجه نه ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 نده کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پېښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څېړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یوه لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د 2.5 کال د تیرېدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشیح نسو. که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي، خو متاسفانه دوه کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی دا حق موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایي سي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د نومبر میاشتې پر 1 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1024 ټلویزیوني چینلونو څخه و او یې تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 نه د کال پاګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبریالان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست استازی د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فایق پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. دا داسې حال کې ده چې په وروستیو کې څو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه مراعت بولي نیولې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د دوی د روایت له مخې د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د نجونو او د ښځو د نیولو په وړاندې د غبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د ښځو درناوی او د دوی د عزت ساتنه د افغانانو د کلتور، ارزښتونو او اسلام برخه وه. نصیر احمد فایق په خپل اکسپانه لیکلي په داسې حال کې چې طالبان ځانونه د اسلامي شریعت پیروان بولي څنګه ځانونو ته دا حق ورکوي چې د خزینه پولیسو په نه موجودیت کې یوې پردۍ میرمنه نیسي او توقیفوي یې. نوموړي لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. ښاغلی فایق ادعا کړي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکری آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه کوي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر وایي د طالبانو دا کړنه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو یوه بله کړۍ ده. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
قام آخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها
د بی حجابی په بنا د طالبانو له لوري د ښځو آزار او اذیت او د دوی زندانی کول د ښځو په وړاندې د عمومي فضا د محدودولو بل ګام دی. طالبان چې له حکومت علیکم تعریف لري خلکو ته خدمات وړاندې کول، خلکو ته ځواب ورکول او د خلکو د ژوند د ښه کېدو هڅه نه ده، بلکې دوی له خپل حکومت ولی دا تعریف لري چې له ځانونو یې مذهبي پولیس جوړ کړي او له دین نه د دوی خپل برداشت په خلکو په زور ومني
از دین باید به زور تطبیق کنن.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. د مریم پونم د کابل یو اوسیدونکو چې ادا کوي دوه ورځې وړاندې د پولیسو په سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لورې نیول شوې و ازادي راډیو ته وویل له څو ساعته زندان وروسته په ضمانت خوشې شوه.
زه حوزې ته یوړم، دوه ساعته په حوزه کې وم. راته وویل چې تاسو ته موږ نه دي ویلي چې با حجاب اوسئ. ما ته ویل چې تاسو ډېرې بې شرمه یاست چې له کورونو به حجاب راوځئ. زه پوره با حجاب وم، خو یوازې توره برقه چې د طالبانو له نظره حجاب دی نه مې واغوستې.
خو د ښځو د حقونو یوې فعالې نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې هر وخت با حجاب وي او تل یې د اسلامي شریعت سره سم حجاب مراد کړی دی. نوموړي وویل چې طالبان په دې کار سره افغاني دود او دستور او اسلامي احکام تر پښو لاندې کوي.
اینجا کرامت اسلامي، اینجا نقص حقوق،
دلته اسلامي کرامت تر پښو لاندې کیږي، دلته بشري حقوق نقصيږي. دوی ځواني میرمنې او خزيني سي زندانی کوي او شکنجه ورکوي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. تر کله به دا حالت روان وي؟ افغان میرمنې هم بشر دي.
افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سباون یو شمېر رسنیو ته دغه میرمنو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی حجاب نه مراتولو او نورې میرمنې هم به حجابۍ تاړ کولې، خو په دې اړه جزئیات نه و ورکړي. د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو او یو شمېر اشخاصو له لوري هم غندل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان تیر ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلر ویش ساعته.
د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ وایي د بی بی ګل محمدي په نوم د دغه غورځنګ یوې غړې شاوخوا نه ورځې وړاندې ځان وژنه کړې. د دغه غورځنګ یوې مسؤلې دا کړې چې بی بی ګل محمدي په 2020 کال کې د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې او شکنجه شوې وه او له هغه وروسته له کورنۍ او اقتصادي فشارونو سره مخ وه. د فریډم نو سازمان هم د یادې ښځینه اعتراض کوونکي ځان وژنې ته په اشارې سره د مدني فعالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ تاییدوي چې په کندز ولایت کې د بی بی ګل محمدي په نوم د دغه غورځنګ یوې غړې چې په زهرا محمدي مستعار نوم یې فعالیت کوه ځان وژنه کړې ده. د دغه غورځنګ یوې مسؤلې سنم کبیري ازادي راډیو ته وویل یو ویشت کلنې بی بی ګل محمدي د د 2023 کال د دسمبر په 9 ځان په یو څاګ غورځولی و او د دسمبر په 1 مړه شوې ده. هغې دا وکړه چې د محمدي کورنۍ د طالبانو او د افغانستان د دودیزې ټولنې د ویرې له امله نه غوښتل چې د هغې د ځان وژنې موضوع رسنیزه شي. سنم کبیری دا ادعا هم وکړه چې بیبي ګل محمدي په 2023 کال کې د اعتراضونو له امله د 2 ورځو لپاره نیول شوې وه چې د هغې نیول کېدل هم له رسنیو سره شریک شوي نه وه او له خوشي کېدو وروسته له کورني بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره مخ شوه.
له یوې خوا اقتصادي ستونزې پر هغې فشار راوړی او له بلې خوا دودیزه ټولنه او کورنۍ پرې فشار راوړی و، ځکه چې دا نجلۍ زندان ته لاړه او هغه یې په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه ډېر وو چې له ټلیفون یې هم ګټه نه شوای اخیستلی. د خیاطۍ او قرآن کریم د کورس په پلمه به یې په پروګرامونو کې ګډون کاوه.
کبیری ادا کوي چې اعتراض کوونکې میرمنې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول کېږي او له خوشي کېدو وروسته د ټولنې له لوري له پامه غورځول کېږي. د هغې د معلوماتو له مخې بیبي ګل محمدي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې له ښوونځي فارغه شوې وه او د کانکور ازموینې ته یې چمتووالی نیولی و، خو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور کې ناسته وه چې له همدې امله چوپه خوله پاتې نه شوه او غوښتل یې د افغان میرمنو لپاره غږ شي. وم غوښتل په دې اړه د بیبي ګل محمدي له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شولو. د طالبانو حکومت د دې قضیې او لګول شویو تورونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او تر دې وړاندې هېڅکله د اعتراض کوونکو میرمنو نیول په رسمي توګه رد یا تایید کړي نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د هرې ورځې په تېرېدو سره پر ښځو محدودیتونه زیاتوي او په ټوکو یې د افغان میرمنو ژوند سختېږي.
دا واقعا د خواشینۍ او تاسف ځای دی چې بیبي ګل محمدي د هغو ستونزو له امله ځانوژنه وکړه چې له زندان وروسته ده او کورنۍ یې ورسره مخ وه. له دې ستونزو څخه د خلاصون او د خپلې کورنۍ د قربانۍ لپاره یې ځانوژنه وکړه. دا موضوع د ټولو فعالانو او اعتراض کوونکو لپاره د اندېښنې وړ ده.
هممهاله فریدم ناو دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په کندوز ولایت کې د یادی ښځینه اعتراض کوونکې د ځان وژنې په غبرګون کې دا وکړه چې اعتراض کوونکې میرمنې د عدالت غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان د یادې میرمنې پر ځان وژنې خواشیني څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مدني فعالانو ژوند باید خوندي شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی د ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو له حق څخه د محرومولو تر څنګ تورن دي چې د ښځو له لورې د خپلو حقونو او عدالت غوښتنې اعتراضونه هم ځپي. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو له بیاځلې واکمنۍ وروسته افغان نجونې او ښځې له رواني پلوه ښه حالت کې نه دي چې له ډلې یو شمېر د ځان وژنې اقدام کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د روان کال د سنبلې په میاشت کې راپور ورکړی و چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو د راټول شویو شمېرو پر بنسټ د 2023 کال له اوړي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان یو پر درېیمه برخه ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د انډیپندنت میل او ایوننګ سټانډرد په شمول څو برېټانیایي ورځپاڼو د هغو افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړي چې ټاکل شوې وه برېټانیا ته ولېږدول شي خو په افغانستان او یا یې په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شوي دي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر لارډ کامرون په قول لیکلي سلګونه افغانان چې برېټانیا یې له افغانستانه د ایستلو ژمنه کړې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. شاغلی کامرون د پارلمان غړیو ته په استولي لیک کې کښلي څه کم 200 داسې افغانان چې له خطر سره مخامخ دي او په بریتانیا کې د پناه په شرایطو برابر دي لا هم په افغانستان کې دي. په دغه لیک کې دا هم ویل شوي چې یو افغان چې بریتانیا د پناه ورکولو ژمنه ورکړې وه او لا یې هم په پاکستان کې انتظار ایست د پاکستان له لوري افغانستان ته شړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې انډیپندنت ورځپاڼې تر دې مخکې په یوه راپور کې څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو یو پخوانی ترجمان د پاکستان له لوري افغانستان ته په زور استول شوی دی. حال دا چې د بریتانیا حکومت دغه افغان ته ژمنه ورکړې وه چې خپل هیواد ته به راوغواړي. د بریتانیا د بندونو چارو وزیر لارډ کمرون د هغو افغانانو د ایستلو پروګرام ساري چې پخوا د بریټش کنسول ښوونکي وو، یا قراردادیان او یا هم د سفارت امنیتي ساتونکي. ورځپاڼه وایي ټاکل شوې وه چې بریتانیا 1500 نور افغانان خپل هیواد ته راولي، خو دا کسان په پاکستان، ایران او افغانستان کې بند پاتې دي. ایشیا غوند خپرونې د ایران د کرمان په چاودنو کې د داعش د لاس لرلو په اړه راپور خپور کړی دی. د خپرونې د رویټرز خبري اژانس پر اساس ویلي چې د امریکا استخباراتو د هغو تماسونو څرک لګولی چې د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې او په کرمان کې د حمله کوونکو ترمنځ ټینګ شوي وو. د کرمان په بریدونو کې د 12 افغانانو په شمول نږدې 100 تنه ووژل شول او تر 280 ډیر نور ټپیان شول. داعش یا د اسلامي دولت خراسان څنګه د دې چاودنو مسؤلیت ومانه او ایران موبایل چې په بریدګرو کې یو تن د تاجکستان تبعو.
یو شمیر افغان خزینه سنگرګری چې د خپل مسلک د دوام لپاره ایران ته تللی وای چې د اسنادو د نشټوالي لامل په دغه هیواد کې هم نشي کولای خپل مسلک ته دوام ورکړي. دوی ازادي رادیو ته ویل هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سنگرتونو نه وتړل دوی ایران ته کډه شول. په افغانستان کې دننه هم یو شمیر خزینه سنگرګری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د بندیز لامل په خپلو کورنو کې خپل کار ته دوام نشي ورکولای. تفصیل په دې راپور کې.
سانیه د غزنی ولایت اصلي اوسیدونکې ده او اوس په ایران کې ژوند کوي. نوموړې وایي شپږ کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته خپلې کورنۍ ته د یو مړې ډوډۍ موندلو په موخه زده کړې پرېښودې او په یو سینګارتون کې د سینګارګرې په توګه کار پیل کړ. خو نوموړې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت سینګارتونونه وتړل، هغه او کورنۍ یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوه. سانیا زیاتوي په دې هیله چې وکولای شي په ایران کې خپل مسلک ته دوام ورکړي یاد هیواد ته راغلي، خو د افغانستان په لویدیز ګاونډي ایران کې هم نشي کولای خپل مسلک مخته بوزي.
زه د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکی یم. نږدې شپږ یوه کاله کېږي چې پلار مې شهید شوی، رنډه شم. زما ورونه دومره کاریګر نه دي، همدلته یو نو. کله چې راغلو د سینګارتون یو سالون ته لاړم، اسناد یې رانه وغوښتل. ویل یې اسناد نه لرې، ایران کې هم ستونزې ډېرې دي.
مریم چې د 5 ماشومانو مور ده هم وایي چې په کابل کې یې سینګارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا د سینګارتونونو له تړل کېدو او پر دې کار له بندیز لګولو وروسته ایران ته ولاړه. هغې ادعا وکړه چې ایران افغانانو ته د سینګارتونونو د پرانیستلو جواز نه ورکوي او له همدې امله نشي کولای چې په کډوالۍ کې خپل کاروبار بیرته په پښو ودروي. مریم اوس بیرته افغانستان ته راستنه شوې او وایي چې د خپل مسلک د دوام لپاره اوس غواړي پاکستان ته ولاړه شي.
باید ایرانی وي چې له موږ وروسته د کار جواز او دا شیان ترلاسه کړي. اوس هم زه په خپلو هڅو بوخته یم. که چیرې وشي غواړم پاکستان ته لاړ شم.
دغه ښځینه سینګارګرې وایي چې د دوی د اقتصادي ستونزو او پر دوی د ټپل شوې کډوالۍ اصلي لامل د طالبانو حکومت دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر نورې سینګارګرې هم وایي چې بیکاره دي او په کور کې هم خپل کار ته دوام نشي ورکولای. نسرین چې وایي خاوند یې مړ شوی او له خپلو دوو لوڼو سره کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په یو کرایي کور کې اوسیږي او د دوی د بلاک خاوند د طالبانو د حکومت له ویرې د دوی کور ته د مشتریانو د تګ اجازه نه ورکوي.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمی
دانیم. سینگارتونونه تړل شوی، موږ دکان ته لوحه نشو تړلی. د بلاک مالک غریب ډارېږي، هغه وایي لوحه مه تړئ، تاسو کار مه کوئ، څوک مه پرېږدئ چې د سینګار لپاره تاسو ته راشي. سل په سلو کې ستونزې لرو. حکومت داسې ونه غوښتل او ونه کړل چې موږ ومني او موږ حکومت ومنو. حکومت په زوره ځان پر موږ ومنه او موږ هیڅ نشو کولی. او ان زموږ په شخصي کارونو کې هم مداخله وکړه. سینګار کول شخصي کار دی، نه دولتي.
یوه بله سینګارګره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وویل:
زه د کور ډوډۍ ګټونکی یم. موږ د خپل کار غله جوړ کړی یو. موږ بیکاره یو. که څوک کار هم کوي هم پټ کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په یوه بودکاست کې د ښځو پر کار محدودیتونه د هغوی د تدریجي مرګ په معنا بللي وو.
ژوند که روغ یې که درد لری تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.